سلامونه وخت په خیر. نن سی شنبه د ورې 15 او په کابل کې وخت یې 3:00 بجې د ماسپښین دی. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري په مخه د دې سات خبرونه ته. د ناروی د کډوالو شورا وایي چې له افغانستان سره په بشري مرستو کې له ډیر کمک سره به په دې هیواد کې د مرستندویو ټولو وروستۍ نښې هم له منځه ولاړ شي او د میلیونونو افغانانو ژوند به له خطر سره مخامخ شي. د خیریه ټولنې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته استولی ده ویلي دي چې داسې حال دی چې په افغانستان کې نارینه، ښځې او ماشومان د نړیوالو بشري مرستو ملاتړ ته اړ دي. له دې او نورو ټولنو خیریه سره د لویو مرستندویانو په بسپنو کې د پام وړ کموالی هم راغلی دی. دا ټولنه خبرداری ورکوي چې دا وضعیت دوی ته پرته له دې چې په خپلو خدماتو کې کموالی راولي بله لاره نه پرېږدي. په 13 جنوري میاشت کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا نوې ادارې له بېوزلو هیوادونو سره د دې هیواد بشري مرستې وځنډولې او د دې سره بلجیم، فرانسې، جرمني، هالنډ، سویډن، سویس او بریتانیا هم په راروانو کلونو کې په نړیوالو مرستو کې کمښت اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دی چې په روان 2025 کال کې به نږدې 30 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د امریکا د نړیوالو خبرونو ادارې یو سی ای جی ایم پر رونو منل شي د آزاد اروپا ازادي راډیو د بودیجې یو برخه چې مخکې کنګل کړې و آزاد کړې. دا بودیجې د کانګرس لخوا مخکې تصویب شوې و. دغه مرکز د افریقا پرون د دې قضیه په اړه د واشنگتن ډي سي په یو محکمه کې د بحث لپاره څو شی به مخکې اعلان کړ. د آزادي اروپا ازادي راډیو د دې پریکړه په وړاندې دعوا پیل کړې او قاضي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا د دې راډیو د بودیجې بندول قانوني توجیه لري او کنه. د آزادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس بیګا په یو بیان کې ویلي دي هیلمان دی چې د بودیجې آزاد شوی برخه به د راډیو تر هغه وخت فعال وساتي چې محکمه د 2015 کال لپاره د دې رسنۍ د ټول تخصیص اړه خپل حکم اوروي. د ازادي اروپا ازادي راډیو غواړي چې د نړیوالو خبرونو اداره د 2015 کال ټوله بودیجه آزاد کړي. په لاندې کوتل کې ځای پولیس او پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې شاوخوا 50 افغان ماشومان چې د یک شنبه په شپه په غیر قانوني ډول پاکستان ته ننوتي وو پرته افغانستان ته لیږدول شوي دي. د پاکستان بزنس ریکارډر ورځپاڼې د سې شنبه په ورځ په دې راپور کې ویلي دي چې د پاکستان بزنس ریکارډر ورځپاڼې د سې شنبه په ورځ په دې اړه راپور ورکړ. د لاندې کوتل د پولیسو د ماموریت افسر عدنان افریدی چې د قبایلي مشرانو او سوداګرو سره مل وو پرون یې رسنیو په دې اړه معلومات ورکړل. پاکستانی پولیس وایي چې په تیرو څو ورځو کې له 100 څخه ډیر افغان ماشومان، نجونې او هلکان له پولې پاکستان ته وختي دي. افریدی هم دا رسول چې د دې ماشومانو اکثریت مخدره توکي او نور توکي قاچاق کوي یا په نورو غیر قانوني فعالیتونو کې ښکیل دي. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د کابل سره د شوی تفاهم تایید وکړ. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې په دې تفاهم کې دواړو خواوو ژمنه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شته ستونزې به د ډیپلوماتیکو اړیکو له لارې حل کوي. دغه لوړ پوړي پاکستانی چارواکي د افغانستان له موقت حکومت سره د مذاکراتو پر اهمیت ټینګار وکړ ترڅو د پاکستان اندېښنې وڅېړل شي او د دواړو هیوادونو اړیکې پیاوړې شي. د دې په اړه د ښاغلي ادار دفتر معلومات وروسته له هغه ورکړل چې هغه د دوشنبه په ورځ د افغانستان سره د اړیکو په اړه یو غونډه مشري کوله. په دې غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر امینه بلوچ او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نورو چارواکو هم ګډون کړی وو چې پکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق کابل ته د خپل سفر په اړه هم وضاحت ورکړ. ښاغلی صادق د افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له جګپوړو چارواکو، د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د سوداګرۍ له وزیر نوریدین عزیزی سره هم کتلی و دواړو هیوادونو ترمنځ د مهمو او اساسو موضوعاتو په اړه خبرې کړې وې. روسي چارواکو رسنوي ویلي چې د دوشنبه په ورځ به د اوکراین د توپخانه په یو هدفمند برید کې د دوو خبريالانو او د هغوی د موټر چلونکو په ګډون شپږ تنه وژل شوی چې د ختیز اوکراین د لوهانسک سیمې په مسکو کنټرول شوی برخو کې په دنده بوختو. د ریټرز د خبر له مخې نن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې برید کې د روسیې د ایزویستیا رسنۍ د جګړې خبريال الکساندر فیدورشک، د کیمرې چلونکي اندری پانوف او موټر چلونکي الکساندر سرګیلی چې د زویزدا ټلویزیون چینل لپاره یې کار کوي وژل شوې دي. په دې برید کې د یاد خبريال بلا خبريال نیکیتا کولین سخته ټپي شوې ده. امریکایي او روسي چارواکو د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې خپل خبرې ساتونه په ساتونو سره وغځولې. د خبرو اترو تمرکز په تور سمندر کې د اوکراین او روسیې ترمنځ د وربند په ترلاسه کېدو و. واشنگتن هیله مند دی چې دا خبرې به د سولې پراخولو خبرو اترو ته لار نور هم هواره کړي. او په پام کې دا چې د هند پریمیر لیگ یا آی پی ایل د سیالیو په لړۍ کې نن د ګجرات ټایټنز او د پنجاب کینګز لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه به د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو د احمد آباد ښار په سټیډیوم کې پیل شي. په ګجرات ټایټنز کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او کریم جنت او په پنجاب کینګز کې عصمت الله عمرزی غړیتوب لري. د آی پی ایل لوبې د روان مارچ میاشتې په 22 پیل شوي او د می تر 25 به دوام وکړي. سلامونه بیا هم د خبری ټولګې ته مزه فرشته سحاق د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم. د خبرونه کې برا سره واوري چې د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایی مشر سیمه بهوس وایي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو حق د طالبانو سرغړونه به د افغانستان راتلونکي نسلونه اغیزمن کړي. په دې اړه د نجونو اندېښنې
موږ یو کلم ستر انتظار وکړلو خو هغه لا هم همداسې په انتظار کې پاتې شللو. ورځ تر بلې په خزو محدودیتونه لګیږي، کار ته لاسرسی نه لري.
د کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په کابل کې د طلابۍ لوړه شوې ده.
د طلا بیا په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه شوې. ځکه ځوانانو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې هغوی ودونه لري او معامله مخته لري.
او همدا راز د خوست ولایت ځینې اوسیدونکو وایي چې د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو د برابرولو لپاره له حکومت نه دوی غوښتنې لري.
د یوې درې ته چې سړک وي دا لږ گزارې ولا دی، د بله دره کې بیخي هیڅ نشته، درک نشته چې موږ چل په وکړو. سړک ستونزه نو بیا ډېره ستونزه دي.
د دې راپورونو او نورو راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې راسره اورېدلی شئ.
در دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
خراغلاست. د ملګرو ملتونو د خزو د برخې جایوي مشره سیما بهوس وایي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له حق د طالبانو سرغړونه به د افغانستان د راتلونکي نسلونو د پاره ډېرې اغیزې وکړي. نوموړي زیاته کړې چې نجونې باید بیرته ښوونځیو ته ستنې شي او دا چې د دوی بنسټیز حقونه دوی ته ورکړل شي. په افغانستان کې نوی تعلیمي کال د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پیل شو، خو د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره هم له 6 ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړی دی. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور.
د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایوي مشرې سیما باهوس ویلي د افغان جنو د زده کړو بنسټیز حق باید پرته له ځنډه دوی ته بیرته ورکړل شي. نوموړی نن سه شنبه د مارچ 25 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د زده کړو په برخه کې د نجونو او ښځو له حقه د سرغړونې د ویجاړونکو پایلو په اړه خبرداري ورکړې او زیاته کړې ده چې دا به د افغانستان راتلونکي نسلونه اغیزمن کړي. په افغانستان کې نوی تعلیمي کال د روانې اونۍ د شنبه په ورځ پیل شو، خو د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره هم له 6 ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان استیفن دوجاریک پرون دوشنبه په یو خبري غونډه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف له قوله ویلي چې د نوي ښوونیز کال په پیل سره 400,000 نور نجونې هم د منځنۍ زده کړو له حقه محرومې شوې. نوموړي ویلي چې په دې سره په افغانستان کې د هغه نجونو شمیر چې منځنۍ زده کړو ته د لاسرسي له حقه محروم دي 2.2 میلیونه ته رسیږي. یونیسف له دې وړاندې خبرداري ورکړي چې که دغه بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي نو 4 میلیونه نجونې به ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې شي. له زده کړو یو شمېر بې برخې نجونې او د دوی کورنۍ له طالبانو او نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی ته د پاتې زده کړو د بشپړېدو اجازه ورکړي. له زده کړو بې برخې شوې د لغمان ولایت یوې زده کوونکي ولولي ازادي راډیو ته وویل
موږ یو کلم ستر انتظار وکړلو خو هغه لا هم همداسې په انتظار کې پاتې شللو. ورځ تر بلې په خزو محدودیتونه لګیږي، کار ته لاسرسی نه لري. پر وړاندې د تعلیم دروازې بندې دي. کومې هیلې چې دوی لرلې هغه هیلې همداسې هیلې پاتې شولې.
د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چې دوه لوڼې په 10 ټولګي کې له زده کړو بې برخې شوي او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل
زه د یو افغاني مور په توګه د طالبانو له حکومته غواړم چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي او ښوونځي خلاص کړي. د دې تر څنګ ښځو ته د کار زمینه هم برابره کړي، ځکه که دا کار ونه شي خلک له خپل هېواده وځي.
طالبانو په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو سمدستي وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې. که څه هم د طالبانو حکومت په لومړیو کې ژمنه وکړه چې په دې اړه د یوې تګلارې له جوړېدو وروسته به ټولو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو تر اوسه دا طرحه جوړه نه شوه. دوی نه یوازې دا چې نجونو ته یې ښوونځیو کې د منځنیو زده کړو اجازه ورنه کړه، په 2022 کال کې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو او په تیر 2024 میلادي کال کې له نیمه روغتیایي زده کړو هم نجونې راوګرځولې.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو بیا هم خبرونه ته فرغ لاست تاسو زموږ غږاله ازادي راډیو نه اوري وست. ازادي راډیو خبرونه څلور ویشت ساعته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. په افغانستان کې د کډوالو شورا یا IOM وایي چې افغان کډوال په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان نه راستانه شوي دي او دغه کډوال ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د راپور ته غوښی
د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د رواني میلادي میاشتې په دویمه اونۍ کې، یعنی د مارچ له 9 تر 15 له ایران افغانستان ته د شړل او ستنه کړل شویو افغانانو په شمیر کې 14% زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مارچ په 40 په خپل ویبپاڼه تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په یاده موده کې له ایران افغانستان ته 1,800 افغان کډوال راستانه او 1,600 بیا بیرته له هېواده ایران ته وتلی دي. د سازمان د 80% راستانه سویو کسانو دلیل رد مرزیدل او شړل کېدل بللې دي. د راپور په ټکو په یاد موده کې دا کسان له څو بیلابیلو لارو، خو ډیری هغه د میلاک او اسلام قلعه له پولو افغانستان ته وختي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې دی وی اونۍ په ترڅ کې د زرګونو افغانانو د ستنېدو خبره کوي چې له ایران افغانستان ته تازه ځینې ستنه سوي افغانان وایي په هیواد دننه له سختو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. له دې ډلې یو افغان کډوال چې په خبره یې په ایران کې له تیرو 20 کلونو زبند وروسته له دغه هیواده د تیرې اونۍ په لومړیو کې ډیپورت شوی، افغانستان کې د خپلو ستونزو په اړه د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
ما په تیرو 20 کلونو کې ایران کې د کډوالۍ ژوند تیر کړ، خو اوس بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستون کړل شوم. دلته ډېری افغانان له بیکارۍ او بېوزلۍ کړېږي. چا ته د کار زمینه برابر نه ده، چا چې له ایران یو څه پیسې یا طلا هم راوړي، د دې لپاره چې دلته ښه بلد نه دي هغه هم له لاسه وتلي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
له ایرانه یو بل تازه راستون شوی افغان چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایت مطرح کړ.
ریپورٹ چھو فعلا افغانستان کیو، خو پڈیر بد اقتصادی وضعیت کیو، دیو ملگری پکور کی میوسیگو، کاروبار نشتا، سمک معشومانو تا دلتا دا تعلیم زمینہ برابر ندا، نو دیرو سخت حالاتو سرم مخیو.
دا کڈوالو نڑیوال سازمان دراپور لمخی لافغانستان ایران تا دتلولو کسانو دا سفر لاملونا کڈوالی دا کارموندنی او سوداگری هدف او پدینو مواردو که دا روختیای سنزو رفکوال دی. دا یادوانی دا چی اکثریت افغانان پا زنگری توگا زوانان بیا دا کارموندنی لپاره ایران تا زی، چی جرائی کلا مزل تل رسیدو وران دی دا ایران دا سرحدی زواکونو لخوا بیرت راشرل کی گی. دا رسمیش میرو لمخی پا تیر 2040 میلادی کال که تر 1.5 میلیون افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته شړل شوي دي. د کډوالو کې داسې کسان هم شامل دي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د دوی په ټکو د امنیتي ستونزو له امله او یا هم امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تک په تکل ایران ته تللي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په سعودي عربستان کې له متحدو ایالاتونو سره په مذاکراتو کې د روسیې پلاوی یو غړی وایي چې د دوی ترمنځ پرونی خبرې تودې خو ګټورې دي. دا مذاکرات د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په دې هیله پیل کړي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه به پای ته ورسوي. د چارواکو په وینا دا خبرې نن هم دوام لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
داسې مهال چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه لا هم دوام لري، روسی مرکچیان وایي په اوکراین کې د اور کم په اړه امریکایي چارواکو سره د دوی پرونی خبرې تودې خو ګټورې وي. په سعودي عربستان کې د روسیې د پلاوی یو غړي ګریګوري کراسن نن تاس خبري اژانس ته وویل چې له امریکایي پلاوی سره د ټولو مسایلو په اړه خبرې وشوې. د هغه په وینا د دوی خبرې تودې وي، اسانه نه وي، خو هم د روسیې او هم د امریکایي لوري لپاره ګټورې وي. د روسیې او متحدو ایالاتو پلاوو پرون د 12 ساعتونو لپاره په سعودي عربستان کې خبرې وکړې. ښاغلی کراسن وویل چې دوی پر کومو مسایلو توافق ونه کړ، خو دا حقیقت چې دا ډول خبرې اترې وشوي د ته ډېر پر وخت ښکاري. کراسین چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال پاتې شوی زیاته کړه چې دا خبرې به دوام وکړي او ملګري ملتونه او ځینې نور هیوادونه به هم پکې ښکیل وي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. امریکایي چارواکو د رواني مارچ میاشتې په 3مه له اوکراینی چارواکو سره هم په سعودي عربستان کې خبرې کړې وې، خو فرانس پرس خبری اژانس او بلومبرګ خبری چینل د نامعلومو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې امریکایی پلاوی با نن د ورځې په اوږدو کې بیا هم له اوکراینی مرکچیانو سره وګوري. پرون په داسې حال کې چې امریکایی او روسی چارواکو خبرې کولې، د اوکراین پر سومي ښار د روسیې یو توغندی ولګېد چې د 3 ماشومانو په ګډون له 90 ډېر کسان یې ټپیان کړل. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پر دې برید خپګان څرګند کړ او دا یې د دردونو، زیانونو او ویجاړیو یو مثال وباله چې د ده په وینا اوکراین هیڅکله نه غوښت. زلنسکي زیاته کړه د دې لپاره چې روسیه سولې ته مجبوره شي باید پر وړاندې پریکړونه اقدام وشي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیها پر خپل ایکس پاڼه لیکلي پر سومي ښار حمله ښیي چې د سولې په اړه د مسکو څرګندونې تشې خبرې دي. له بلې خوا روسي رسنیو خبر ورکړی چې د اوکراین د توپخانې په یو برید کې د دوو خبریالانو او د هغوی د موټر چلونکي په ګډون شپږ کسان چې د اوکراین په اشغال شوي لوهانسک سیمه کې په دنده بوخت وو وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل په دې حمله کې د روسیې د ایزویستیا د خبري رسنۍ د جګړې خبریال الکساندر فیدورچاک او د زویزا د ټلویزیوني چینل کمرمن اندری پانوف او موټر چلونکی الکساندر سرکیلی وژل شوی دی او د زویزا خبریال نیکیتا گولدین سخت ټپی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دا پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د خپلو بیلابیلو معمولو لپاره له طلا یا سرو زرو جوړې شوې ګاڼې ته اړتیا لري او وایي چې بیا یې په بازارونو کې ډېره لوړه شوې ده او د اخیستلو توان نه لري. یو شمېر زرګرانو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې په دې وروستیو کې د طلا بیه لوړه شوې ده. دوی لامل په نړیوالو بازارونو کې د بیې پورته کېدل ګڼي. جزئیات په دې راپور کې چې د کابل د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
د طلا بیه په افغانستان کې ډیره زیاته لوړه شوې. ځکه ځوانانو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې هغوی ودونه لري او معامله مخته لري.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی مشال دی چې وایي د همدې رواني لمریزې میاشتې په 15مه یې واده دی. مشال ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې چې واده لپاره یو څه طلا واخلي خو په خبره یې ونه توانید.
زما خپله د اختر نه بعد واده دی، نو د دې په هڅه کې یم چې څه برابر کم یو څه طلا واخلم. ما ته ډیره ګرانه ده، ډیره ستونزمنه ده، ځکه چې طلا ډیره زیاته لوړه شوې. هغه په داسې شرایطو کې چې اقتصادي مشکلات په افغانستان کې او د ځوانانو بیکاري ډیره زیاته شوې.
معصومه د کابل خربل اوسیدونکي دا چې وایي د خوري واده یې دی، بلډ ول چې نوې ته طلا واخلي خو وسه یې ونه شوه.
ورنال مردم غریب
اوس د غریب خلک څه وکړي؟ وای تلا را ته واخلی، تلا را ته واخلی، له کومه یې کړي په دې غریبۍ او ناچارۍ کې؟
کابل کې یو شمېر زرګران هم تاییدوي چې په دې وروستیو کې د سرو زرو یا طلا بیه لوړه شوې ده. د ننګرهار په نوم د یوې زرګرې خاوند جاوید ازادي راډیو ته وویل
دا جهانی نرخ دی، نرخ لندن نه راځي وروره. هغې په وجه جیک شوی مونږ خو د همغه نرخ نه خرڅو. پهګو میاشتې یو توله تله $300 $350 اوس په $1,500 شوی دی.
د هارون په نوم د یوې زرګرۍ خاوند هم ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه.
یو ګرام یو اشتلا فیلن د کابل په بازارونو کې په 6500 افغانۍ ده او 13 اشتلا ګرام 3500 ته رسیدلې ده. لامل دا چې په نړیوالو بازارونو کې بیا لوړه شوې
ده. هارون وایي دا چې ولې په نړیوال بازار کې د طلا بیه لوړه شوې دوی په لامل نه پوهیږي، خو په خبره یې د زرګرانو ترمنځ اټکل دا دی چې نوره هم ګرانیږي.
په غنرخ پانه کې چې کابل کې د زرګرانو ټولنې کابو 15 ورځې مخکې زرګرانو ته ویشلې او دوی یې تصویر ازادي راډیو سره شریک کړی. په نړیوالو بازارونو کې د یو اونس تله بیه $3.50 ښودل شوې ده. په نرخ پانه کې راغلي چې د کابل زرګران باید یو ګرام 2.2 تله په 6930 افغانۍ، یو ګرام 1.1 تله 6600 او یو ګرام 1.1 تله په 5600 افغانۍ خرڅه کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خوست ولایت د یو شمیر نورو سیمو په شان د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي هم د دوی لپاره د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې ده. دوی د څښاک اوبه نه لري او د عمومي او کلیوالي سړکونو رغونه، د ښوونځیو ودانۍ او د دوی په سیمه کې د روغتیايي مرکزونو، د ډاکټرانو، دوا درملو او طبي ټکنالوژۍ کمښت د خپلو اړتیاو په توګه یادوي. په خوا به قلندر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله د حکومت او نړیوالو بنسټونو د یاد اوسیدونکو ته اساسي پروژې نوې پلي شوې. بلخوازی طالب چارواکی وایي چې د قلندر د اوسیدونکو ستونزې سروې شوې دي او په وخت به ورته ورسیږي. په دیړه د نجیب لالو خیل راپور ته غوښ شي.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوندانه د اړینو اسانتیاو په برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو کړیږي او غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وشي. دوی وایی په تیر کې سیمه له جګړو زیانمنه وه او له دې امله حکومتي ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه په قلندر کې د بیا رغونې د پروژو پلي کېدو ته نه حاضرېدل. د قلندر یو اوسیدونکي محمد ګل مشال راډیو ته وویل د دوی د سیمې د ډیر محرومیت یو مهم لامل په دې ځای کې د اساسي لارو او سړکونو نشتون دی چې تر اوسه هم ورته تګ راتګ ستونزمن دی.
د قلندر دوی درې دي، د یوې درې ته چې سړک وو د لږ ګزارې والا دی، د بل درک بیخی هیڅ نشته، درک نشته چې موږ چل په وکړو. د سړک ستونزنه بیا ډېره ستونزه دي.
د قلندر اوسیدونکو زیاتوي سیمه یې له خاره پلري واټن کې پرته ده او د ناروغۍ په بیړنیو واقعاتو کې نشي کولای خپل ناروغان تر مرکزه ورسوي. د یاد سیمې اوسیدونکی میرباشای وایي په قلندر کې د کلینیکونو شمیر ډېر او هغه د ډاکترانو، درملو او نورو طبي وسایلو سمبال شي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې د پردیز کې پروته دا هغه کوټو کې پروته، ړنګو کوټو کې کلینیک نشته. می خیال چې خوست ته بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، مملې ډېرې دي، وشادسدګي نشي کړه.
سره لدې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو پر جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي ننګونو د لاسه قلندر ولسوالي د ښوونځیو له ودانیو هم بې برخې پاتې شوه. د قلندر یو بل اوسیدونکی زمری وایي
نو شګرې بارون وي با دروازې بداد کنه ماشومان نشي تللی چې دوی سبقونه وایي. نو ګرمۍ لون دی، دوی ژوند کې مصرف دوی ته هېڅ سهولت نشته، تمیر نه نه لرو.
بلوری ته ځای مسؤلین وایي چې د نورو سیمو په شان د قلندر په سیمه کې هم د خلکو د اړتیاو سرویګانې شوي او وخت په وخت به اړوندو ادارو او نړیوالو ډونرانو سره شریکیږي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي وویل
موږ کلو بیا رواني پراختیا ریاستو او نور څومره ځدهله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درد کړي دي. پاکې سرکونه شته، کلینیکونه شته، مکاتب شته او پلونه شته. انشاءالله پابندی کار روان ده او مختلف و اداراتو سره یا ډونرونو سره به انشاءالله شریکیږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې اړینې پروژې پلی شوې، خو د دوامدار امنیتي ګواښونو له کبله قلندر، موساخیل، تریزی، علیشیر، صبری، یعقوبی همدارنګه سپیره کې بیا د یو شمېر سیمو خلک له دې پرمختګونو بې برخې پاتې شول او د هغوی ستونزې تر اوسه هم په خپل ځای دي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اجمل تورمان.
بیا هم خراغلست د پسرلی په پیلېدو سره د افغانستان د یو شمېر سیمو کروندګر خپل کښتونه او حاصلاتو ته خوشبینه دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې وروستۍ اورښتونو هیله من کړي دي. د چارو کارپوهان بیا خبرداری ورکوي چې یوازې اورښتونه بسنه نه کوي او باید د اوبو د ذخیره کولو او مدیریت په برخه کې جدي تدابیر ونیول شي. په دې اکله دغه راپور ته غوږ شي.
د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو بزګر محمد حنیف وډه وایي د شوې اورښتونو له امله کروندګر خپل کښتونو ته هیله من دي.
انشاءالله رحمان چې سکالی کال ښه ده، ډیر ښه کال ده، شروع دی کال، باران کالی ده، د سر درختی سیستم هم صحیح ده، د زراعت د دیقان د غنمو د دښتو د شنې شینوالي او د وښو د هغه او د مال د اوبو په خاطر باندې.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر محمد عظیم بیا وایي که څه هم دلته اورښتونه کم شوي خو بیا هم خپلو کښتونو ته هیله من دي، ځکه په خبره یې هلمند سیند کې لا هم اوبه شته. دی وایي زموږ په سیمو کې سږ کال اورښتونه ډېر کم وشول، خو له نیکه مرغه هلمند کې بارانونه زیات وو او له همدې امله د هلمند په سیند کې اوبه راځي، که څه هم لږې دي خو راځي. سږ کال موږ غنم کرلي او که اوبه هم داسې دوام وکړي موږ غواړو چې پنبه هم وکرو، خو له دې خوشبینیو سره سره له پرله پسې وچکالیو د دوامدار اغېزو او د اوبو د سرچینو د کمزوري مدیریت په اړه اندېښنې په خپل ځای دي. د چاپیریال ساتنې د برخ یو شمېر کارپوهان خبرداری ورکوي چې وروستي بارانونه د اوږدې وچکالۍ اغېزې نشي جبرانولی، ځکه چې دایمي یخچالونه او ډېره برخه واوره ویلې شوې او د اوبو د ذخیره کولو لپاره کافي بندونه نشته. له ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل دی وایي په ډېرو خاورینو غونډیو کې که لختي وکیندل شي اوبه ذخیره کیدای شي. موږ باید هغه سیمې وپیژنو او نقشه یې کړو چیرې چې د ځمکې د سر اوبه ژر سیمه پرېښودلی شي. دغه راز د موسمي اوبو د ذخیره کولو لپاره هم باید محافظتي بندونه جوړ شي. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت ویان مصباح الدین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې وزارت په ویبپاڼه په یو بیان کې لیکل شوي چې دغه وزارت د اوبو د مدیریت هڅې کوي. په بیان کې راغلي چې د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت لپاره د کوچنیو او متوسطو بندونو جوړول، د قطرهیي پڼې سیستم پراخول چې اوبه پکې ډېرې سپما کیدی شي، د کرنې د عصري کولو د میتودونو په اړه د بزګرانو روزنه او د ځمکې د سر د اوبو د ذخیره کولو هڅې د دوی په پروګرامونو کې شامل دي، څو کروندګر د اوبو د کمښت په برخه کې ترې ګټې واخلي. یادونه ده چې په وروستیو کلونو کې سختې وچکالۍ په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو د کچې د کمښت او د کرنیزو ځمکو د ځینو برخو د ویجاړېدو لامل شوي او ډېری بزګرانو آن د اوبو د کمښت له امله خپلې کروندې او ځمکې شاړې پرې ایښې دي.
دروژې رنگونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ځانګړي سلامونه وایم. روژه خو ډیره د خیر او د برکت میاشت او ډیره خوندوره روانه ده، خو یوه ستونزه چې زموږ په افغانستان کې موجوده ده هغه هم دغه ده چې کله روژه راتي نرخونه ولاړ شي او اقتصاد ډیر ضعیفه دی. نو بله داسې ستونزه نشته، موسم هم ډیر خوندور دی، ښه نه ګرمي ده نه یخ دی، تند نسته، وخت د کارو هم نه دی چې موږ ستړي کړي، ځکه داسې وختونه وه چې کله به د لو لو پر وخت باندې روژه وه، نو هغه وخت بیا ډېر خلک ورسره په ستونزه کې وه. اوس چې دی یا به په ګرمۍ کې وه، اوس چې دی هوا ډېره خوندوره ده او ډېره ښایسته روژه ده. نو تاسو ته ښه پروګرام د الله په امان.
تاسو همیشنی اورېدونکی تنګیوال له وردګو څخه په لیکه کې یم. نو هیله ده چې روغ او جوړ به وی او د روژې شپې او ورځې به په خیر وي. نو واقعا ډیره ښایسته روژه ده په ډیر خوندور موسم کې. هیله ده چې د روژې مبارکې میاشت تر باندې په خیر او په خوشحالۍ پای ته ورسي.
وعلیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زما له سلامه روزه خو قربان یسم ښه میاست ښه د برکت میاست، خو په افغانستان کې دا میاست چې روزه راسي بس یو شی دوه چنده ګران سي. په نورو ملکو کې بیا هم ښه وي. اوس مثلا موږ په ایران کې یو دلې د روزې په خاطر باندې یو شی لږ کم ارزانه سي خامخا، خو افغانستان کې بیا دغه مسلمانۍ ډېره ټینګه ده چې روزه راسي بس یو شی په یو په درې برابره ورکوي. یعنې نور نو د روزې هېڅ مشکل نشته، روزه خو ښه میاست ده د برکت میاست.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي radio.com ته ورشئ. او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانی د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo د فیسبوک پانا ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لته سره.
مهم خراغلاست تاسو کولای شئ